د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. زموږ خبرونه له همدې شپې پیل شوې او د ماښام تر و بجو دوام کوي. نن چهارشنبه دوري یا حمل میاشتې 28 او د اپریل 15 نیټه ده. په دې خبری مجله کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړي. طالبان هم تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته د کورونا په اړه عامه پوهاوی ورکوي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ناروغانو ته یو روغتون ځانګړی کیږي او د امریکا ولسمشر ویلي د روغتیا د نړیوال سازمان سره خپلې مالی مرستې زنډوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې غونډې ته وویل چې طالبان دې اور بند وکړي او د امریکا له متحده ایالاتو سره د سولې تړون دې په بشپړ ډول عملي کړي. د ناتو عمومي منشي څرګنده کړه چې ناتو به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو روزنې، سلا ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي. د ده په وینا طالبان باید پوه شي چې هغوی کله هم د جګړې له لارې نشي بریالي کېدی. وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 24 کسانو د مړینې ادعا وشوه، نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. د دغه وزارت ویان وحید الله مایار وایي
سروبي ولسوالۍ کې یو د کورونا ویروس ځانګړې څنګه شلبستری زبا جوړ شي او هغه ټول امکانات چې ورته اړین دي ورته فراهم شي. سروبي ښار کې هغه ځایونه چې ګڼه ګوڼه لري هغه به دوا پاشي شي.
ښاغلی مایار زیاته کړه چې له کابل سروبي ولسوالۍ ته یو پلاوی تللی تر څو دا معلومه کړي چې هلته په رښتیا کرونا د څو تنو ژوند اخیستی دی. د سروبي اوسیدونکي او د ولسي جرګې پخواني غړي سنګین توکلزی پرون ویلي و چې په دغه ولسوالۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 23 تنه وژلي دي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنرونه ځای پر ځای شول. د دغه هوایي ډګر قماندان محمد عثمان جانباز پرون د دې سکنرونو د نصب پر مهال وویل چې د هوایي ډګر له امنیت سره به ډېره مرسته وکړي.
دغه سیستم الکترونیکی کس انشاءالله من بعد با ټول وسایط و د الکترونیکی طریق نه چکیږي. هغه وسایط چې په خوایو سره مشکوک ول او موږ ته د عیني طریق نه په تلاشي کې مشکلات درلود، نو بعد در مه انشاءالله تاسو ته درکوم چې ټول وسایط په اساسي ډول سره چکیږي.
چین د دغه سکنرونو مرسته له افغانستان سره کړې ده. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک په موټرسایکل سفر ونه کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان طارق قاریان پرون ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټرسایکل سپاره وي. د موټرسایکل چلول د کابل له ښاره پرته د کابل په ولسوالیو کې هم بند شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه موټرسایکل په دې بندیز کې شامل نه دي چې د رستورانتونو او هوټلونو خوراکي مواد چې آنلاین پلورل شوی وي له یو ځایه بل ځای ته انتقالوي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وزنډول شي. ډونالد ترامپ پرون وویل دغه سازمان په خپله اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل امریکا شاوخوا 90 ورځې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO کارونه وارزول او وروسته یې دا پریکړه وکړه چې خپلې مالی مرستې ورسره وزنډوي. نوموړي ویلي که دغه سازمان له چین نه د کرونا ویروس سم راپور ورکړی وو کېدای شوی چې دا ویروس همهلته مهار شوی وی. امریکا دا مهال د نړۍ په کچه د کرونا ویروس تر ټولو ډېرې پیښې لري. دغه هیواد کې 15,290,000 کسان په کرونا اخته شوي او له دې امله تر اوسه څه باندې 25,000 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان تر اوسه د امریکا د دې اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې په ټول هیواد کې به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونو ته ادامه ورکړي، خو یو شمیر کارونو ته به اجازه ورکړي چې خطرې کم دی. حکومت پرون اعلان وکړ چې د عامو خلکو ګرځبندیز به دوه اونۍ نور وغځیږي او تعلیمي ادارې به هم بندې وي. په پاکستان کې له درې اونۍ راهیسې بندیزونه دوام لري او د سه شنبې تر ماښام پورې چې کوم شمیرې خپرې شوې وي، په دغه هیواد کې 15,812 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي چې لسلو تنو هم د دې اخیستونکو ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. او روسي خبر هم دا چې ناپیژند وسلوالو د ایران سواحلو ته نږدې له هرمز تنګي سره هغه کښتۍ ته ننوتلي چې د هانګ کانګ بیرغ پرې رپیده. دا خبر پرون د بریتانیا یوې څارونکې موسسې او شخصي استخباراتي شرکت ورکړ. د بریتانیا د میری ټایم په نوم موسسه وایي وسلوال پرون هغه وخت کښتۍ ته ننوتل چې د ایران اوبو ته نږدې د عمان په بحیره کې لنګر واچوه. د موسسې ویلي دي چې دا کښتۍ بیا بیرته آزاده شوه. د خبرونو پای
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ریس د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټي منفي 8. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټي منفي 14. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټي منفي 18. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 38 او ټیټي منفي 9. او جلال آباد اسمان ریس د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټي منفي 18.
خبرونه او د هوا د حالات وړاندوینه مو له ازادي رادیو واوریده. دا خبرونه کولای شئ زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ، پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. او رای چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاذې له پاکستاني چارواکو سره د سولې پر بهیر غږیدلې دی. ناتو دغه هڅه ستایلې او د خپلې یوې غونډې په درشل کې د افغانستان د جګړې درېدل غوښتي دي.
موږ په ټولو خواهو غږ کوو چې د دې ژمنې بشپړ درناوی وکړي، چې شخړې به کمې وي او بشپړې هڅې به کمې وي چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي.
په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې 204 لسته پورته شوې. پر حکومت سربیره طالبان هم خپل سیمو کې خلکو ته په دیاړه عامه په هوای ورکوي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلا کوي باید وینه نیسي، یا داسې چې د شاسو امام دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
د افغانستان مالی وزارت په ټولو ولایتونو کې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره څه باندې 2 میلیارد افغانۍ ځانګړي کړي. نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پیسو نړیوال صندوق د کورونا وایرس له کبله رامنځته شوی اقتصادي کړکیچ ته ژوره اندېښنه ښودلې. نور مسایل هم شته. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. و بجه او ات دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر، د پاکستان د پاوز لمشر جنرال جاوید قمر بجوا سره په افغانستان کې د دایمي سولې په لارو چارو خبرې کړي. د ناتو عمومي منشي د افغان سولې په برخه کې د جنرال میلر هڅې ستایلې دي او ټاکل شوی ده چې نن د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ پر افغان سولې هم خبري وشي. احمد شیبر د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
پاکستانی پوځي چارواکو د افغان سولې په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د هڅو یو ځل بیا ملاتړ وکړ او خپل د ژمنې تکرار کړ چې اسلام آباد به د افغان لانجې د سیاسي جوړجاړي لپاره خپلې هڅې مخ ته یوسي. په پاکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په بیان کې څرګنده کړه چې د پاکستان لوی ترسي جنرال جاوید قمر باجوا پرون تاشمنی هغه وخت وکړي چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره وکتل. زلمی خلیلزاد او جنرال سکاټ میلر یو ورځ وروسته تر دې اسلام آباد ته ولاړل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. له پاکستاني چارواکو سره د دغو دوو جګپولو امریکایانو خبرې په داسې وخت کې شوې دي چې ټاکل شوی ده نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دې ترڅنګ چې ناټو له خپلو غړو هیوادو سره څرنګه د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو کې مرسته کولی شي د افغانستان په اړه هم خبرې وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون تر دې غونډې مخکې په افغانستان کې پر اور بند او د شخړو پر کمیدو ټینګار وکړ.
All parties to fully respect the promise to reduce
موش پر ټول خو شخ کوم چې د دې شمنې بشپړ ترناوي وکړي چې شخړې په کمې بي او بشپړې هڅې په کمې چې تړون تطبیق شي او بین الافغاني خبرو ته لار پرانیسي. زه هم درس په افغانستان کې په ورستیو کې له طالبانو سره د ناټو د جګپوري قومندان سکاټ میلر د لیدو کتو هرکلی کوم او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازي خلیل زاد چې له طالبانو سره له نږدې په ارتباط کې دی او هڅې کوي چې د سولې بهیر ته اسانتیاوې برابرې کړي چې دا په افغانستان کې سوله ییزې حل لارې ته د رسېدو یوازینۍ لاره ده. د دوشنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پر ټویټر ولیکل چې له زلمي خلیل زاد او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره په کتنه کې له امریکایي لوري سره د شوي تړون د بشپړ تطبیق ترڅنګ له دې موافقې د سرغړونو پر موضوع او د بندیانو د خوشي کېدو پر ځنډ او حل لارو خبرې وشوې. د فبروري په 9 د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ په پلازمینه دوحه کې د شوي تړون له مخې باید افغان حکومت د طالبانو تر 15,000 پورې بندیان خوشي کړي وای او طالبانو د حکومت نږدې 1000 تنه زندانیان آزاد کړي وای. تر اوسه پورې د حکومت له لوري د طالبانو 300 زندانیان خوشي شوي دي او طالبانو د 40 بندي پوځیانو د خوشي کولو خبر ورکړی دی. خو د کندهار امنیه قومندان تعدین خان ویلی دی چې دا 40 تنه خوشي شوي ټول ملکیان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمه کې خلکو ته د کورونا ویروس د خطر او د دې ویروس د خپرېدو د مخنیوي په اړه معلومات ورکوي. دوی که څه هم د کورونا ویروس د تشخیص لپاره لازم امکانات نه لري، خو په کورونا اخته مشکوک کسان د معاینې لپاره د ولایت مرکز په تیره کابل ته استوي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ځینو سیمو ته ورغلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د سیبک بازار ته راغلی یو هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې ده. دا سیمه یوازې یو روغتیایي کلینیک لري چې شپږ ښځې او وو نارینه پکې کار کوي، خو په دې ورځو کې د دې روغتیایي کارکوونکو اصلي کار په هغو کسانو تمرکز دی چې په کورونا وایروس د اخته کېدو شک پرې کیږي.
چې څوک وایي چې مسلمان نه نیسي، یا څوک وایي چې مسلمان باید عقیده کلکه وي، باید وی نه نیسي، یا داسې چې د چا سره ایمان دی نه نیسي، دا غلطه خبره ده.
طالبانو د سیمې خلک راټول کړي تر څو د کرونا وایروس د خطرونو په هکله ورته معلومات ورکړي. د سیبه کلینیک مسؤول غلام ربانی عمران له خلکو غواړي چې د عادي ناروغیو د درملنې لپاره کلینیک ته ورنشي.
مدا کچیر یو عادي یو جزوی مشکل وی هغه روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کا، ځکه زه چې د خپل کلینیک حالات وینم تقریبا روزانه 200-300-500 پورې سراپا مریضان په ورځ کې راځي. خدای نه خواسته کچیر په دغه وایروس باندې یو مونتن کس راځي، نو هغه کې دی شي په یو ورځ باندې د دغه انتشار ته چې 200 کسان دی په دې باندې اخته شي.
په عین حال کې د میدان وردګ لپاره د طالبانو د روغتیا د کمیشن مشر حافظ مدنی وایي چې تر اوسه 100 تنه په کرونا وایروس اخته مشکوک کسان په دې ولایت کې ثبت شوي دي. هغه همداشان وایي کوم ناروغان چې له روغتون یا کلینیک نه وتښتي بیرته به راوستل شي.
داسې مرکزونه چې هغه پرس کا د کارانتین مرکزونه وي څلور، چې یا د مریضان کې وساتل شي بلاخره مرکز او کابل ته نقل شي. یو چاک په ولسوالۍ کې د شیرخانه په شپخانه کې دی، یو سید آباد ولسوالۍ کې ملک محمد خان روغتون کې دی، یو بیسود ولسوالۍ کې دی، یو خودي مرکز کې دی، او بیا دغه ټټروتبه کلینیکونه لکه بی ایچ سی ګان او سی ایچ سی دغه کې امبولانسونه معذب شوي دي. دغه سي مریضان بیا موږ تر دغه مراکزو بلاخره تر میدان او تر کابل پورې رسېږي.
تر دې وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې په کومو سیمو کې چې په کرونا وایروس د اخته کېدو مثبته پیښه ثبت شي هلته به په موقت ډول انخته ودرول شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر مخکې تر دې ویلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو څو مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې تر اوسه نږدې 800 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 30 تنه روغ شوي او له 40 زیات یې مړه شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم احمد تکل ته غوږ دو چې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کړې ده.
یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه په یو مطلب کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې دا موافقه د وروستیو څو کلونو تر ټولو مهم سند ده. د مطلب لیکوال پوښتنه کوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه افغانستان ته د سولې د راوستلو لپاره څومره ظرفیت لري. د مطلب په دوام کې راغلی دی چې په دې موافقه کې تر ټولو زیات زیان د افغانستان حکومت ته متوجه دی، ځکه چې پر متحدو ایالاتو له حده زیات متکی دی. خبرونه لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د افغانستان حکومت څنډې ته پاتې شو. د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د افغان حکومت په استازیتوب هیڅوک حاضر نه و او بالاخره د حکومت او طالبانو ترمنځ تر دې دمه د مخامخ خبرو هیڅ څرک نه ښکاري. لیکوال زیاتوي چې د افغانستان د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه پوښتنه هم مهمه ده. یوریجا ریویو لیکي د دې پوښتنې ځواب دا دی چې طالبانو تل له ډیموکراسۍ سره د ژمنتیا ډاډ ورکړی دی، په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا دا ډله اصلا د شریعت د سختو قوانینو عملي کول په پام کې لري. خپرونه زیاتوي په افغانستان کې دا اندېښنې تل د ښځو لخوا مطرح شوي دي چې د سولې د خبرو په پایله کې د تیرو 40 کلونو لاسته راوړنې زیانمنې نشي. یوریجا ریویو وړاندې لیکي چې د افغانستان حکومت تل د ښځو د مشرتابه او د هغوی د نورو حقونو پر خوندیتوب ټینګار کړی دی او دا یې خپله سره کرښه بللې ده. د مطلب لیکوال په پای کې لیکي تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې له طالبانو سره خبرې تر کومې اندازې حقیقي دي، ځکه دا شکونه او اندېښنې په زیاتېدو دي چې له توندلارو مفکرو او ایدیالوژۍ د طالبانو تیرېدل ښایي امکان ونه لري. لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان له طالبانو، حقانی شبکې، القاعده شبکې او د منځنۍ آسیا له جهادي ډلو سره د پاکستانی طالبانو اړیکو ته کتنه کړې. خبرونه د پاکستانی طالبانو د تحریک له لوري د هغې نوې ویډیو خپرېدو ته چې د دې ډلې وژل شوی مشر حکیم الله مسعود او د ژوند پر مهال د هغه جهاد پکې ستایل شوی اشاره کوي او لیکي حکیم الله مسعود غوښتل د افغانستان په جګړه کې هم ګډون وکړي، خود طالبانو په خوانی مشر مولا محمد عمر هغه ته د دې کار اجازه ځکه ورنکړه چې هغه مهال د ډیر ځوان وو. حکیم الله مسعود د 2013 کال په نومبر میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لانګ وار ژورنال زیاتوي د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د افغان طالبانو مستقیم ملاتړ کاوه، څو د خوست پر چپمن کمپ د 2009 کال د حمله په څیر د مهمو او لویو حملو په ترسره کولو کې له پاکستانی طالبانو سره همکاري وکړي. خبرونه زیاتوي د ادارو همدراز له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه هم کړې و چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو په بریدونو کې د پاکستانی طالبانو له تحریک سره مرسته وکړي. پاکستان د افغان او امریکایي چارواکو له پخوانیو تورونو سره سره تل ویلي دي چې د طالبانو ملاتړ نه کوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا زیاتې قربانۍ ورکړې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د مالی وزارت له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره 40 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې دي. دا وزارت وایي دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو څخه جلا شوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره ځانګړې شوي دي. که څه هم د مالی وزارت د ولایتونو ترمنځ د مساواتو او انډول خبره کوي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي ځینې ولایتونو ته هغومره چې اړتیا وه پیسې نه دي ورکول شوي. امید زهیرمال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
مالی وزارت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پر بنسټ د هیواد ټولو 40 ولایتونو ته 2.3 میلیارد افغانۍ استولې چې د والیانو لخوا به له کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې مصرف شي. د دې وزارت چارواکي وایي دا رقم له هغه پیسو جلا دی چې د عامې روغتیا وزارت ته د کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره ورکړل شوي دي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا پیسې د هغو 6.6 میلیارد افغانیو برخه ده چې د افغانستان له ملي ملي بودیجې څخه تعدیل شوی او مستقیمن د ټولو والیانو په واک کې ورکړل شوی دی. خو که د ملي بودیجې پیسې له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره ورکړل شي، د هغه پروژو برخلیک بد شوی چی د ملي بودیجې د سند لمخې ورته دا پیسې ځانګړې شوی وي. د مالیه وزارت ویان شمروس خان مسجدی
دا ټول پیسې د افغانستان ملي اوایدو نه دي، ولی کله چې نړیوال همکاران هغه پیسې چې موږ ترته راکوي په مکونه شرکای دا هغه خبر درته موږ د ملي بودیجې په سند کې پیسې ور اضافه کوو تر څو کومه پروژه چې په فکر کې دي او یا نور موارد یا غوي کوم مشکلات سره مخامخ.
د مالیه وزارت لخوا په دې پیسو کې تر ټولو ډیر یې درې ولایتونو، 1500 میلیون کابل، 1500 میلیون هرات او 1500 میلیون بدخشان ته ځانګړي شوی دی. په دویم مقام کې د کندهار، کندوز، بغلان او تخار ولایتونو دي چې 1000 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دی. په دریم درجه کې بیا د پکتیا، غزنی او خوست ولایتونو دي چې 68 میلیون افغانۍ ورلېګل شوی دی. په څلورم درجه کې بیا ننګرهار، بلخ، هلمند، فاریاب او نیمروز ولایتونو دي چې 55 میلیون افغانۍ ورته ورکړل شوی دی. بامیان، پکتیکا، لوګر، دایکندی، زابل او روزګان ته بیا 30 میلیون افغانۍ او جوزجان، کونړ، فرا، لغمان، سرپل، غور، سمنګان، بادغیس، نورستان، پروان، میدان وردګ، کاپیسا او پنشیر ولایتونو ته بیا 60 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. خو اوس د ولسی جرګې یو شمیر غړي نیوکه کوي چې د پیسو دا ډول ویش عادلانه نه دی. په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاد ابرار الله مراد وایي ولایتونو ته د پیسو د ورکړې په برخه کې حکومت د ولایتونو نفوس، د کورونا خطر او ورسره خوا کې راتلونکو ګواښونو ته هیڅ پام نه دی کړی. نیمروز چې اوس مهال پکې له کابل، هرات او کندهار وروسته د کورونا ډېرې پیښې ثبتی او تر خوا ایران ته د تګ راتګ یوه لاره هم ګڼل کیږي، په ولسی جرګه کې استازي نیوکه کوي چې دې ولایت ته لیږل شوې پیسې د اړتیا په پرتله ډېرې کمی دي. په ولسی جرګه کې د نیمروز استازي فریده حمیدی وایي د ځینې ولایتونو په حق کې جفا شوې ده.
سرحدي ولایتونه چې زیاتې ستونزې لري، همدا اوس لږ تر لږه له نیمروز څخه په ورځني ډول نږدې 3000 کسان افغانستان ته راځي، ولې هغه ولایتونه چې د کورونا هیڅ قضیه پکې نشته د دې ولایت په انډول پیسې ورکړل شوي، دا لوی جفا ده.
خو د افغانستان د مالی وزارت پیوایي هر ولایت ته د اړتیا، د کورونا وایرس متوجي ګواخ او تر خوای نفوس ته پکتو پیسې لګر شوې دي. په افغانستان کې اوس مهال د کورونا وایرس 214 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډیر یې په هرات، کابل، کندهار، نیمروز او بلخ ولایتونو کې دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د سابندې دل دي.
او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق په خپل نوی راپور کې چې پرون خپور کړ، د نړۍ اقتصاد ته د کورونا وایرس له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د دې راپور لمخې به شتمن هیوادونه ډیر وځپل شي او د افغانستان په څیر د یو شمیر کمزورو اقتصادونو ستونزه به دا وي چې دغه وړ اقتصاد به یې هم خراب شي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر راپور ته.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF وړاندوینه کوي چې د نړۍ اقتصاد به روان کال منفی 3.1% کې وي او راتلونکی کال به مثبت 15.2% ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایرس تر خپرېدو مخکې IMF پیشګویي کړې وه چې روان کال به د نړۍ اقتصاد 3.3% وده کوي. تر ډیره د لویدیځو هیوادو د اقتصاد د ځپل کېدو پیشګویي کیږي چې هلته کورونا وایرس نسبتا زیات خپور شوی دی، لکه د امریکا متحده ایالاتونه چې تر بل هر هیواد تر اوسه پکې په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات دی. اقتصاد به له اټکل سره سم 15.9% منفي وي. په اسپانیا کې تر متحده ایالاتونو وروسته ډیر کسان په کورونا اخته دي، هلته به اقتصاد منفي اته وي. په ایټالیا کې چې په اسپانیا پسې ډیر خلک کورونا نیولې دي، اقتصاد 9.1% منفي وي. ورپسې فرانسه ده چې اقتصاد به 1.2% منفي وي او د جرمني د اقتصاد اټکل داسې کیږي چې 0% به منفي وي. په آسیایي هیوادو کې د کورونا د ویروس په اصلي ټاټوبي چین کې چې د اقتصاد له څو لسیزو راهیسې وده خورا لوړه وه، روان کال به 1.2% وده وکړي. تیر کال دا وده 6.1% ته رسېده. ایران بل هغه هیواد دی چې په آسیا کې تر نورو ډیر کسان تر دې دمه په کورونا پکې اخته دي. دغه هیواد چې په تیرو درې کلونو کې اقتصادي وده سر په سر منفي ده،
روان کال به د کرونا ویروس له امله اقتصاد ډیر سخت وځپل شي. شاید نړۍ اقتصاد نور هم خراب شي که چیرته د کرونا ویروس مخونه نیول شي. د IMF د راپور له مخې بندیزونو، د تجارتي سیمو بندیدو، په ټولنیزه کچه فاصلو او د سفر بندیدو د نړۍ اقتصاد ځپلی دی او په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د افغانستان او پاکستان اقتصاد به سږ کال د راپور له مخې 3.15% ولویشي، حال دا چې تیر کال د دې هیوادو اقتصاد نږدې 3% وده کړې وه. د پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کړې ده چې له 1930 کلونو راوروسته چې هغه وخت هم یوه ساري ناروغي خپره شوې وه، تر بل هر وخت به سږ کال د نړۍ د اقتصاد لپاره سخت کال وي.
یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز. ټاکل شوی ده چې نن د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وشي. دا غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړیږي، وروسته تر دې چې پرون د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کورونا ویروس له امله د 34 کسانو د مړینې ادعا وشوه. نن د عامې روغتیا وزارت هلته د کورونا لپاره یو روغتون ځانګړی کوي. په کابل کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په بهرنیو دروازو کې پرمختللي الکترونیکي سکنر ځای پر ځای شول. ټاکل شوی ده چې سر لننه د کابل په ښار کې خلک پر موټر سایکل سفر ونکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان پر نو ویل چې په ښار کې اکثره جرمونه د هدفي وژنو په ګډون هغه کسان کوي چې په موټر سایکل سپاره وي، نو ځکه دوی هم بندیز پرې ولګاوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د روغتیا له نړیوال سازمان سره د دغه هیواد مالی مرسته به وځنډول شي. ډونالد ټرمپ ویلي چې دغه سازمان په خپل اصلي دنده کې پاتې راغلی او باید په دې اړه ځواب ورکړي. د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې